فاروني سمحتي يقول لك المقبول حديث يعني جواز يشمله لتقسيم لمعمول به وغير معمول به باقي اقسام بيا ذكر شو كم معمول به لي وكم غير معمول به لي لكن منسوخ مونغو انه منسوخ ده معمول به لي لكن غير معمول به هنا ها غير معمول به هنا فدي باني عمل نكلي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم المردود إما أن يكون لسقط أو طعن لذيذ أنا مصنف رحمة الله عليه المردود قسم ذكر كيتي كم مردود حديث ده باقي عمل نكيجي او رد كيجي با او ده رد اسباب ذكر كي شي ده كم سببون ده وجنا بحديث رد كل شي نو ده مصطلح بغتو كتابونو كي لأصول الحديث غت كتابونو دي غزيات اسباب ذكر كي فحافظ رحمة الله عليه اغتول راجع مكري دي بدوو كي شي او حديث رد كيجي نو ده غير فارد دو سببون دي يو ده السقط في الاسناد السقط في الاسناد تلاغي في سند كي سقوط راغلوي او راوي غرزي دلوي دو غرزي دلوي لك تفصيل بيا كي يا طعن داغي پرواتو كي راغلوي يعني داغي پرواتو باندي سجرح شمي كلام پي شوي نو دا درد دو سبب دي السقط والطعن سقط في الاسناد او طعن في الرواد فدي عبارت سره ورلي اشاره وك ثم المردود بحديث مردود اما ان يكون لسقط يا بدا مردود وي چه سقط براغلوي راويان وساقط شي وي ددي په اسناد کې او طعن يا ددي په رواتو کې بطعن شوي والسقط اما ان يكون من مبادئ السند من مصنف دا سقوط راغلوي په سند کې اما ان يكون يا بدا سكون توي من مبادئ السند فابتداء السند كي فاول السند كي من مصنف ابتداء السند كم جده مصنف ده جانب ندا ده سند به زيديو ابتداء يو انتهاء ده مصنف ده طرف نه كم طرف ده ليله ابتداء وي او كم سند كي ده صحابي طرف لده يا نبي عليه الصلاه والسلام نه مرفوع روايت ده نو اخيري جانب له سوى انتهاء ده سند نو چې په ابتداء د سند کې سقوط راغلی وي لکه مثلا امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ حدیث ذکر کوي خپل استاد او شیخ حذف کی ذکر نه کی یا شیخ او شیخ ذکر نه کی صرف شیخ ذکر نه کی یا شیخ او شیخ ذکر نه کی یا کامل سند ذکر نه کی او امام ترمذی سمجھتے وي عن ابن عباس رضی اللہ عنہما نو دی لوی حدیث معلق وسقط اما ان يكون دا سقط بياوي من مبادئ السند فابتداء السند من مصنف لمصنف ده طرفنا او من اخره يا بدا اخر ده سند كي بعد التابعي فس ده تابعينا تابعينا فس سوق في اسناد كي صحابي او غير ذلك يا علاوه دينا نداكم وجه دا حسر چې ذکر کو پدی باندې اوس بنا کوي فالاول نو اول فل المعلق معلق نه چې په ابتداء د سند کې حذف او سقط راغلی وي نو دی له معلق وي لکه امام بخاری رحمت الله علیه مثلا وي قال الحسن نو حسن بصری رحمت الله علیه نه هغه مباشرتا او ډایرکټ سماع نه ده کړی فالاول المعلق او المعلق دا معلق ماخوذ لتعليق الجدار نه په دیوال کې چې خالی دی او نیمګړتیا وي دي لما معلق دي وجه نوي كده دي فا إثنات كي نمغرتيا راغلي دا كامل نده يو حلقة دا إثنات كي نهز فشوي يادوة تي نهز كي دي ديري حلقات دا إثنات كي نهز فشوي دي دا معلق ما حصل تعريف دا دا ما حذف من مبتدأ إثناده راو فأكثر ما حذف من مبتدأ إثناده راو فأكثر حديث معلق غيله وي چې د اغه د سند په ابتدا کې یو راوي یا د یونه ډیر راویان حذف شوی وي ابن حجر رحمة الله عليه دا مردود په اقسام کو ذکر کو خراجه خبر ادا دا چې د معلق د پاره یو حکم کلی مطرد او عام حکم نه دی تر کومې پوری چې د دې اسناد دی نوې کتلې لکه معلقات د امام بخاری رحمة الله عليه په صحیح کې غډر معلقات ذکر کړي هغه د شرط د صحیح نه بار دی چې کوم په خپل کتاب کې ذکر کړي ځکه شرط د صحیح دا چې مسند احادیث به ذکر کړي په سند سره او معلق کې هو سند کامل نه وي نو په هغه کې روایات صحیح شته په هغه کې حسن هم شته بعضې روایات باندې کلام هم شته کوم چې معلقات دي نو معلق هغې له وایي چې د هغې د ابتدا د سند نه یو راوي یا ډېر حذف شوي وي او حکم د دې دا دی چې حکم کلي او عام په دې کې نشته تر کومې پورې چې د دې اسناد دې نوي معلوم کړی او بحث الاسناد دې نه کړی نو که په اسناد کې د صحت شروط وي نو صحیح به وي او کنه د حسن هغه شروط پکې موجود وي حسن به وي که د هغې نه علاوه د ضعیف وي نو د هغې مطابق حکم به وي امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخبل صحیح کی معلقات دیر ذکر کئی 1341 معلقات تھی خو غالب معلقات امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بیا پر صحیح کتاب کے دن ناغم مسندن ذکر کرنی یو ذکر یو حدیث معلق ذکر کی نفبل ذکر مسندن ذکر کی کامل سند سرا صرف 160 روایات دا سیدی چی اغا معلق پاتی دی فبل ذکر اغا موصولا ندی ذکر کرنی ابن حجر رحمة الله عليه بيا كتاب لكل فينزج لك تبع عليه تغليق التعليق تغليق التعليق يو يو روايات راغست يو مسند ذكر كره كده هر يو سند موجود ده ومسلم كدولس روايات دي معلقات امام مسلم رحمة الله عليه طول موصولا ذكر كده يو ده معلق ذكر كي بل ده كي مسند ذكر كي صرف يو حديث ده في اغي معلق بريخ ده او مسند نه ده ذكر كره والثاني المرسل دویم قسم چې مرسل له مخکې مصنف وي چې په ابتداء د اسناد کې حذف راغلی وي نو دی له معلق وي او که په انتها د اسناد کې حذف راغلی وي نو دی له مرسل وي بیا راجح په تعریف د مرسل کې دا دی چې تعریف دا دی ما اضافه التابعی الى النبی صلی الله علیه وسلم ما اضافه التابعی الى النبی صلی الله علیه وسلم چې تابعی وي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایلی دي له حدیث مرسل وي منځ کې صحابي حضرت کی ما اضافه دوات سره ما اضافه التابعی الى النبی صلی الله علیه وسلم دا د جمهور تعریف دی د جمهور محدثینو خطیب بغدادی رحمت الله علیه او بعض نور علما تعریف د مرسل دام کوي چې کل ما لا يتصل اسناده چې اسناد کې اتصال نه وي که انقطاع وي که اعزال پکې راغلی وي که معلق وي دې ټولو باندې هغوی اطلاق د څه کوي د مرسل کوي فائده د دې دا ده چې د هغوی دا تعریف د جمهور تعریف هم یاد کو او کوم چې د خطیب بغدادي یا د خاص محدثینو تعریف دی چې کل ما لا يتصل اسناده د هغوی فائده دا ده بعضې کتابونه چې ګورئ د علم الرجال په هغې کې وایي فلان عن فلان مرسل دا فلانی راوي چې د فلاني نه روایت نقل کوي دا مرسل دی مرسل اغي پدی معنا باندې ناخلی چې ما اضافه التابعی الى النبي صلى الله عليه وسلم مرسل په معنا د انقطاع اخلی خاص کر امام بخاری رحمت الله علیه دا اصطلاح په تاریخ کبیر کې لري ذکر کړي تاریخ کبیر د روات مبارکی نکلی نه فعلم الرجال کې هغه کله راویان ذکر کی چې فلان عن فلان مرسل فلانې چې د فلانی نه روایت کوي دا مرسل نه مرسل معنا دا چې انقطاع د دغه نه سما نه کړي سما نه ثابت دغه نه په دې توسو باندې چې مرسل هر حدیث لوي چې داغه په سند کې انقطاع وي د ابن ابي حاتم رحمت الله عليه کتابم بنا له هغه چې کوم کتاب لیکل المراسيل د ابن ابي حاتم رحمت الله عليه کتاب د اغم پاغي کې اکثر منقطعات راني منقطع روايتي او حکم د مرسل لګي جامع التحصيل چې دا موسع کتاب دی په دې کې په باب د مرسل کې جامع التحصيل ده حافظ صلاح الدين العلائي رحمة الله عليه بعض مكتبو دو جلد كتاب عكره و يو جلد كمشتا جامع التحسين اغم توسو كري فديكي د هر حدیث سند کې متصل نوي دی ورله مرسل وایي. په تاسې راجح تعریف یاد کړئ چې مرسل څه وایي، چې صحابي وایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم. په حکم د مرسل دا ډېر مفصل ذکر کېږي په علم المصطلح کې، مدلس او مرسل ډېر په تفصیل سره ذکر کېږي چې آیا مرسل حجت دی که نه دی. امام سیوطی په تدریب الراوی کې لس اقوال ذکر کړي په احتجاج بالمرسل کې، خو دا هغه لس واړو اقوالو رجوع دریو اقوالو لکېږي، مشهور اقوال پکې درې دي. یو مذهب د جمهور محدثینو او د اکثر فقها او اصولیینو نه، هغه دا دی چې مرسل ضعیف دی قابل د احتجاج نه دی، چې حدیث مرسل ضعیف دی قابل د احتجاج نه دی. ولې؟ مونږ مخکې د صحیح حدیث په تعریف کې وی او دا مو ذکر کړل چې ابن صلاح رحمت الله علیه په هغه باندې اتفاق د محدثینو ذکر کړل چې په هر صحیح حدیث کې به پنځه شرطونه وي. اولنی شرط په هغه کې اتصال د اسناد، او په مرسل کې دا شرط مفقود دی، اتصال پکې نشته. تابعی وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي دي، نو تابعی خو نبی علیه الصلوۃ والسلام نه دی لیدلی، دا هغه نه دی اورېدلی. دا د جمهور محدثینو او د اکثر فقها او اصولیینو مذهب نه. دویم مذهب د امام شافعی رحمت الله علیه دی چې هغه وایي مرسل مقبول دی خو په شروطو باندې. بیا درې شرطونه هغه په مرسل کې ذکر کوي چې کوم راوی دی، چې په ده کې به درې شرطونه وي. اختصار سره صرف دومره یاد کړئ چې درې شرطونه هغه په مرسل کې ذکر کوي او څلور شرطه په حدیث مرسل کې ذکر کوي. نو هغه وایي چې مقبول دی خو په شروط سبعه باندې. درې شرطونه په راوی مرسل کې او څلور شرطونه په حدیث مرسل کې. دریم مذهب د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه او د امام مالک رحمت الله علیه چې دای وایي مرسل د ثقه مقبول ده او محتج به ده. او بل یو مسله ذکر کیږي، هغه وایي مرسل د صحابي. مرسل د صحابي دی لوی ما رواه الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمعه من ما رواه الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمعه من چې صحابي د نبی علیہ السلام نه حدیث روایت کی خو اوریدل تینه نوی. ولې دا حدیث دې په دغه وخت کې صغیر السنوی یا دغه واقعیا کې دې موجود او حاضر نه دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله دغه حدیث ذکر کولو دی نو موجود د بل صحابي نه واوري، دی لوی مرسل د صحابي. لکه د بخاری په اول باب کې حدیث راځي د عائشه رضی الله عنها، باب ان کیف کان بدء الوحی الى رسول الله صلی الله علیه وسلم. د بدء الوحی حدیث عائشه رضی الله عنها نقل کوي. په دغه وخت عائشه رضی الله عنها لا پیدا نه وه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د وحی کې راي ابتدا د وحی کې. نو دی لوی مرسل د صحابي د نور صحابه کرامو نه اوریدلی. اکثر د ابن عباس رضی الله عنهما روایت د دې قبیله نه ني، عبد الله ابن زبير رضی الله عنهما چې دا په صغار صحابه کرامو کې ني، د دې نبی صلی الله علیه و سلم نه ني اوریدلی، د نور صحابه کرامو نه اوریدلی او روایت نقل کړي. دا د محدثین په نيز باندې بل اتفاق قبول نه، لئن الصحابه كلهم عدول، ځکه صحابه کرام ټول عادلان ني. ای چې د یو بل نواوري کنیم ذکر کړي چې ما د فلانی صحابي نه اوریدلی، غره نبی علیہ السلام نه اوریدلی، کدا ذکر نمکنو، دا حدیث دی مرسل د صحابي قبول نه. صرف ابو الحسن ابن القطان رحمت الله علیه یو عالم تیر شوی هغه پکې اختلاف کړی وایي چې نه دی قبول. الوهم والایهام دا کتاب نه په علم العلل کې، ابو الحسن ابن القطان. یو یحیی بن سعید القطان دی په متقدمینو کې نه، امام بخاری په استادانو کې راځي، استاد الاستاذ دی، د جرح او تعدیل په متشددین او ائمه کې دی. هغه نه د مراد دا رستو متاخر عالم دی، ابو الحسن ابن القطان، د لای ابن القطان الفاسي وی بیان الوهم والایهام دا د کتاب دی. والثانی المرسل، دویم چې د اغیب د سند په انتها کې حذف او سقوط راغلی وي نو دی له مرسل وی. والثالث او دریم قسم، ان كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل. فشرط پدی کی حذف او سکوت راغلی باثنين په دوو راویانو باندې، فصاعدا یا د دوو نسیواوی مع التوالي سرد توالينا پر لپس راویان حذف وي د مصنف مثلا شیخ حذف دی او شیخ الشیخ حذف دی پر لپس راویان حذف ني یا د دوو نه سیوا حذف ني فهو المعضل نذيل معضل وي حاصل لدي تعريف سشو ما سقط من أثناء إسناده ما سقط من أثناء إسناده راويان فأكثر راويان فأكثر على التوالي معزل أغا حديث لويت داغي بسندك دو راويان ياد دوون في وافر لفس حذف شوي معلق ومعزل كلا كلا جمكيجي معلق باني اطلاق ده معزل ومكيجي مثلا يوم مصنف خفل دو استاذان استاذ شيخ او شيخ الشيخ هذف كنو غيلة معلق وموي او معزل ومورلوي فكم مهدثين وجب تعريف كي من اثناء الاسناد قيد لقولة شد سند فمنس كي براغلوي نو بياد معلق سرا نجم كيجي ذكا معلق في ابتداء الاسناد كي دا فمنس الاسناد كيجي وجكال مصنف ده اول نراواخلي تر اخير ده سند فوري سند هذف كده نو معلقم ده ومعزل ومورلوي لكي دي شي بياه والثالث درين قسم ما سقط من أثناء إسناده راويان فأكثر على التوالي سنن سعيد بن منصور رحمة الله عليه أكثر معزل روايتنا فاغيكي دارنج مؤلفات دا ابن أبي الدنيا رحمة الله عليه أكثر مزان دا معزل دا مزان معناه سدا أكثر فدغ كتابنا كي موجود دي وإلا فالمنقطع كذا مخكني ما سبق خبرني لو منقطع بي يعني نبا ابتداء الإسناد كيوي نبا انتهاء الإسناد كيوي نبا در فيوي لدينا علاوي وبا إسناد كي سقط راغلوي ندينا منقطع وي أو تعريفي كم مصطلح غد كتابنا إداسي ذكر كي ما سقط من أثناء إسناده راو فأكثر لا على التوالي فمعزل كي خداو چه دو راويان پر لفس هزف وي او پده كي شرط داده كراوي يو هزف وي يا دو هزف وي يا دير هزف وي خو پر لفس بني مثلا يو راوي ده سند ندلتا هزف شوه بيا ده فاته ده درهم نمبر ورپس هزف شوه ندو خو هزف شل خو على التوالي نمي پنځم عمر پسې حذف شو درېم هم حذف شو خو په پنځمه طبقه کې نو درې تنه حذف شو خو علي التوالي نه ني نو دې حديث لوی منقطع ما سقط من اثناء اسناده راو فاكثر لا علي التوالي چې د په اسناد د اسناد په منځ کې یو راوي یا د یو نه سیوا راویان حذف شوي وي خو پر لپسې والې پکې ني ذا سوق اسمه ذكر كل منقطع مرسل معزل او اول قصه معلق سلور قسمنا كل ثم قد يكون واضحا او خفيا دي ذاك بلا مثلا ذكر كي مصنف رحمة الله عليه كلبدا انقطاع واضح ويتدي لانقطاع جليوي او كلب خفيوي لانقطاع دو قسمنا لي انقطاع جلي او انقطاع خفي انقطاع جديد هغه ادراك هر څوک کولی شي زمونږ انت طلاب د علم هم چې ویني هغه ادراک کولی شي یو حدیث سند ګوري کتابونه د علم الرجال او د تاریخ راواخله د سند هر یو رجل ګوره چې ثقه ده که ثقه نه ده د فلانی د فلانی نه اورېدلی دي سماع ثابت ده کنه نو که چېرته درله دا معلومه شه چې د فلانی د شیخ د شیخ الشیخ نه سماع نه ده ثابته نو ته په حکم لګول شي دا اسناد منقطع دی كم شيء انقطاع خفيدة أغدى أئمة العلل كار ده جهابذة المحدثين أغدى عام طلاب العلم كار نده ثم قد يكون واضحا أو خفيا كلب ده انقطاع كده جليبوي أو كلب خفيوي فالأول يدرك بعدم التلاقي ده أول شده أول سشده انقطاع جلي يدرك ده إدراك كده شي راقرول شي بعدم التلاقي فعدم ملاقات سره چې د شیخ او دراوی او من روا عنه فمنسکی چې ملاقات نوي شوه چې د راوی او د من روا عنه فمنسکی ملاقات نوي شوه نو تعالی دا پته ولګی د چې انقطاع د په دې سند کې زوام ما د فلانی نو اوریدلی او غفلانه ما لیدل نوي زما د غسر ملاقات نه نشوه نو دا په سند کې انقطاع ده، دې له انقطاع جلي وي. ومن ثم احتیج الى التاریخ، د دې وجه نه حاجت پیښ شوی دی تاریخ له. علم تاریخ کې دا وي موالید او وفیات د رواتو ذکر کیږي، فلانی سن کې فلانی راوی پیدا او په فلانی سن کې وفات و، نو چې داغه سن ولادت او سن وفات وګوري او د چانه روایت کوي داغه سن ولادت او وفات وګوري، نو کله چې دا کوم سړی روایت کوي د ما سبق د مخکې شیخ نه دی داغه نه مخکې وفات اغلا دی لا پینام نوي چې هغه وفات شوی، نو دا ظاهره خبره انقطاع جلی ده چې د داغه نه سماع نه ده کړی. چې علم التاریخ در لمعلومی تاریخ دی او پیجندو چې آیا دی په داسې موقع کې په یو ځای کې جمع شوي دي چې امکان شته چې د یو بل نه اخذ کړی وي. ومن ثم احتیج الى التاریخ، د دې وجه نه حاجت پیښ شوی د تاریخ له. د تاریخ په واسطه باندې دا معلومیږي چې آیا د یو بل نه دی راویانو سماع کړی ده اورېدلی کړی دي اخذ یې کړی که نه دی کړی. دا د انقطاع جلی مثال شو. والثانی المدلس، دا دویم قسم چې انقطاع پاره کې خفي وي د له مدلس وي د حدیث لا. مدلس په فتحې د لام سره دا ماخوذ د دلسنا د لام سین. دلس ویل کېدای شي اختلاط الظلام بالنور، تیاره او رڼا چې یو بل سره ګډوډ شي لکه بجلی نه وزاده بجلی راغ رڼا شو وختي تیاره وه، دلوی دلس اختلاط الظلام بالنور. او په اصطلاح د محدثینو کې د تدلیس تعریف دا ده: ما اخفی عیبه على وجه یوهم انه لا عیب فيه. ما اخفی عیبه، هغه روایت ده چې د هغه عیب پټ کړی شوی وي، على وجه په داسې وجه باندې یوهم انه لا عیب فيه، چې وهم او خیال لدا راځي چې په دې کې عیب نشته. د تدلیس بیا اساسي دوه قسمونه دي، هغه یاد کړئ د هر یو تعریف نو په مقصد به پوه شئ. یو له ویلې شي تدلیس الاسناد، او بل له تدلیس الشيوخ. تدلیس الاسناد دی لوی روایت الراوی عمن سمع منه ما لم يسمعه منه موهما انه سمعه منه. اوس به مقصد باندې کوم شي موهما سماعه منه، دا سوى يا موهما انه سمعه منه، مختصر هو موهما سماعه منه. چي وراوي روايت او کی د اغه چانا چې داغه نه سماع ثابت ده، د خپل استاد نه داسې روایت نقل کی چې داغه استاد نه د سماع ثابت ده، هغه روایت چې نیوي اورېدلی ته نه، او دا وهم او خیال راولي چې دا روایت یې د ده نه اورېدلی دی. مثال به داسې وي، زما یو استاد دی، مثلا شیخ صاحب تاسو استاد دی، تفسیر متنه واورئ، نو تاسو ټولې په تفسیر کې شاګردان شوئ، او تاسو داغه نه یو حدیث نقل کوئ، نو د شیخ صاحب معاصرت هم ستاسو شته، په یو زمانه کې یې لقام ثابت ده، ملاقات مو ورسره شوی، سماع مونته ثابت ده چې تاسو ته نه تفسیر اورېدلی دی، خو کوم حدیث چې نقل کوئ اته تاسو نه دی اورېدلی، تاسو وایئ چې دا حدیث زموږ استاد داسې وي. دله وایي تدلیس، او صیغم پکې داسې استعمال کې چې مخاطب دا ګمان وکړي چې دا حدیث هم تنه اورېدلی دی، عن ذکر کې او قال ذکر کې، قال الشیخ عن الشیخ، نو سامع دا ګمان وکړي چې دا روایت هم د خپل استاد نه اورېدلی. د دې وجې نه دله سوی انقطاع خفي. ګوره سماعم ثابت ده، ملاقاتم ثابت ده، معاصرتم ثابت ده، نو په علم الرجال کې د دې پته نه لګي. دا د جهابزة المحدثین کار دی، ای چې سویلی بس مونږ ته ایمان راوړی دی. امام بخاری وایي فلانی ده فلانی روایت د نه نه دی اورېدلی، دار قطنی وایي، ابن ابي حاتم وایي، ابو زرعه الرازي وایي، ځکه ایله د ټولو راویانو احادیث معلومو چې دی فلانی راوی د خپل استاد نه دا لس احادیث اورېدلي، باقي چې نقل کوي دا یې اورېدلي نه دي. دا د کتابونو علم الرجال نه مونږ نشو معلومولی، صرف ائمه الحدیث ویلي، نو هغوی پسې تقلیدا روان یو. نو دا د تدلیس الاسناد تعریف شو. روایت الراوی عمن سمع منه ما لم يسمعه منه موهما سماعه منه، تعریف اوږد شو، چې هلقاف ته نه جوړ شو په حاصل دا چې د خپل استاد نه تا یو خبره اوریدلی او دا غنه داسې خبره نقل کی چې اته تا نه وی اوریدلی ها تیر تدلیس الاسناد وای دې بیا څلور اقسام ذکر کیږي تدلیس الاسقاط تدلیس التسویه وطول کی ناکاره قسم چې تدلیس التسویه ده تدلیس العطف تدلیس السکوت محل دا غیر نه چې هر یو مفصل وایو وصرف دوم ریاض کی چې څلور قسمونه دي اسقاط تسویه عطف سکوت پتا سره سکتا یسکوتونا سکوت نه خپ پتا سره دویم قسم ده تدلیس الشیوخ تدلیس الشیوخ دی لوی ان یسمی الراوی شیخه او یکنیه او ینسبه او یصفه او ینسبه او یصفه بما لا یعرف به کی لا یعرف بما لا یعرف به کی لا یعرف چی اوراوی خپل شیخ نوم داغه ذکر کی یا داغه کنیه ذکر کی یا داغه وصف ذکر کی یا داغه نسب ذکر کی فاغه طریقه چې هغه پاغه معروف نوی او دې د پاره ذکر کی چې پته ونه لګی چې دا شیخ څوک نه مثلا زما استاد ده دا طالب عبد الله نوم نه او دې مشهور ده په مثلا مشهور ده په شیخ باندې او زه ذکر کوم په سند کې چې ما د عبد الله نه اوریدلی دا ما تدلیس وکړو ولې دې معروف نه ده په دې باندې یا زه د بل کونیه ذکر کوم چې پاغه دې معروف نه وي ابو د جانبانی ذکر کوم یا وصف ذکر کوم چې یو لنډه طالب په دې ځای کې صحیح ده کنه تدلیم تدلیس وای زه د خپل استاد نوم ذکر کوم کله استاد په نوم باندې نه وي مشهور او ذکر کوم محمد ابن اسماعیل ویلی نه نو محمد ابن اسماعیل باندې امام بخاری څوک نه پیژني او یا دا وصف ذکر کوم ابو عبد الله ویلی نه یا بل یو نسب دا نسب باندې خو مشهور ده په بخاری باندې یاداس یو شیخ چې په نسب باندې نی مشهور حاصل دا چې په داسې صفت ذکر کوم چې پاغي باندې ده معروف او مشهور نه وي نو دی لوی تدلیس الشیوخ په ست طریقه باندې زخ خپل شیخ پټ کوم چې څوک یې ونه پیژني یا د دې وجنه دا غي بیا مختلف مقاصد د چولې پټي کله د دې وجنه چې هغه شیخ ضعیف وي چې څوک یې ونه پیژني یا دا غنه ډیرو رواتو اخس کړوي نو ده دې د فار خپل شیخ پټي د خلکو نه چې اسم دا شاګردان ډیر دي نو زما سره فخر نه ثابتيږي فلاني شیخ نه ما اخذ کړل دي یا نور مقاصد دي څه مقاصد دي څه مضمون مقاصد دي داغي په حاصل د تعریف ادا ده چې خپل شیخ په طریقه باندې پټ کې په نوم دی پټ کو که په نسب دی پټ کو که په وصف دی پټ کو که په لقب باندې دی پټ کو والثاني المدلس دا دویم قسم چې د انقطاع اول خو انقطاع جلی شو دا دویم قسم چې انقطاع خفي ده دیل مدلس وی ويرد بصيغه تحتمل اللقاء اللقام ولا شيء او اللقم ولا شيء اللقي فتشديد ده يا سرا او واردي جدا بصيغه داسي صيغه سرا چې احتمال د ملاقات لري اغه صيغه کمني لك عن او قال قالت دي اول دا احتمال لري چې دې تخبل او ريدي ملاقات ور سره کړي عندي ذكر كر عن فلان ما دخل شيخنا قدادي ونمي تي اوريد لي مني عندي ذكرك عن شيخ عن استاذي عن شيخي عن فلان نو عنهم دا احتمال لدي تش دد دغ استاذنا دا اوريدني نو دا صيغه احتمال ذكرك او كصيغه غير احتمال ذكرك غير بي تدليسه يغيل صراحه دروغ وي ما دا شيخنا واورد سمعته وي يا دا سمعته مشابه الفاظ وي تي غط صراحه بان دلالت كي باقي كي بها مساله تدليس نوته دروغ ولا لاړه وكذا المرسل الخفي من معاصر لم يلقى دا المرسل الخفي ذكر كي مخي مرسل ذكركو اغا مرسل جليو تعريفه كما اضافه التابعي الى النبي صلى الله عليه وسلم داوي وكذا المرسل الخفي من معاصر لم يلقى دارنج مرسل خفي دا اغا كسنا شي دسر في يوم زمانك موجود او ملاقات نوي شوي دي لمرسل خفي وي مرسل خفي دي لوي كي دا دو راویانو په منځ کې معاصرت موجود ده په یو زمانه کې نه خو ملاقات نه ده شوی مثال به په خارج کې داسې وي اوس بعضې مشایخ دي چې هغوی سره زمونږ ملاقات نه دی شوی په دې وخت کښې، لکه د شاپور شیخ و، نو مونږ په یو زمانه کښې موجود و که کتې مو نو لیدلی به مو وای خو ملاقات مو نه دی شوی. او زه ووایم چې شاپور شیخ ویلي دي چې عن استعمال کوم یا د قاله استعمال کوم، دا ونه وایم چې د هغه په کتاب کښې مې کتلي دي، د هغه په تفسیر کښې مې کتلي دي، د هغه په یو نوټ کښې مې کتلي دي، او قاله او عن صیغه استعمال کوم. نو دې له وایي مرسل خفي. علم الرجال کتابونه که په دې وخت سره موجود و نو ویلي به چې دی هم په داسې سن کښې موجود و، هغه شیخ هم په داسې وخت کښې موجود و چې امکان د ملاقات د دواړو و، ځکه معاصرت موجود و. معاصرت نه مراد څه زمانې یوه وه، په یو زمانه کښې و خو ملاقات نه دی شوی. دې له مرسل خفي وایي. دې له څه وایي مرسل خفي؟ که سوچ وکوي نو د مدلس او د مرسل خفي په منځ کښې باریک فرق دی. خو مخکې د دې نه چې زه ووایم که تاسو پرې پوه شوي نو خپله هم فرق راایستی شئ چې د مرسل خفي او د مدلس په منځ کښې څه فرق شو. د تدلیس مونږ تعریف وایي څه
کښې
پوه شوئ په دې باندې؟ په مرسل کښې ملاقات نه وي شوی او زمانه یوه وي، او په تدلیس کښې ملاقات شوی وي، زمانه خو خود یوه وي چې ملاقات هم شوی وي، خو خاص لفظ خاص حدیث او خاص جمله چې کومه ده دا یې د استاد نه نه وي اورېدلي. په فرق باندې پوه شوئ؟ وکذا المرسل الخفي من معاصر لم يلقه، دارنګې مرسل خفي دی د معاصر نه لم یلقه چې ملاقات یې ورسره نه شوی. ثم الطعن ووایو که نه مخکې سبق اسان دی، دوباره وایو اسان به وي، نافله خبرې پکښې دی دی وي ختم به نه شي. څومره پاتې شو؟ نیم مو وایې که نه؟ لږ چرته دی، ډېر زیات دی، نیم مو نه دی ویلی، دوه وویلی شوې، لږ وایو خیر دی غوږ شوي. ثم الطعن اما ان یکون لکذب الراوی او تهمته بذلک، مخکې مونږ ووی چې دی اسباب د رد ذکر کوي مصنف رحمة الله علیه. نو لومبنی سبب یې ذکر کړو السقط فی الاسناد، اوس دویم ذکر کوي الطعن فی الرواد چې په راوي باندې جرح شوي وي. د سقط خبرې خو تېرې شوې چې په هغې کښې مرسل راغی، معزل پکې راغی، مدلس پکې راغی، منقطع پکې راغی او معلق پکې راغی. د دې ټولو اقسام څه شوي؟ دا ضعیف دي. صرف په معلق کښې حکم موقوف دی په سند باندې، چې سند یې ذکر شي د هغې نه پس به پرې حکم لګي چې سند یې صحیح دی، حسن دی که ضعیف دی. باقي منقطع د اقسامو د ضعیف نه دی. ولې؟ انقطاع پکې راغلی، اتصال پکې مفقود شوی دی. معزل خو بیا د دې نه په مرتبه کښې لاندې دی، ځکه دوه راویان پکې حذف نه. مرسل هم د اقسامو د ضعیف نه دی، خو آیا احتجاج به پرې کېږي که نه؟ هغه درې مذاهب پکې تېر شول. او بل څه شی پاتې شو؟ مدلس. مدلس هم د اقسامو د ضعیف نه دی، خو که مدلس چرته صراحت په سما سره وکوه، یو راوي مدلس دی د خپل شیخ نه روایت په عن او داسې صیغې سره نقل کوي چې هغه صیغه هغې کښې توهم دا وي چې ده به د هغه نه نه اورېدلي، قال او عن ذکر کړي، نو روایت یې نه دی مقبول. او که سماع ذکر که حدثنا یې ووي یا سمعت یې ووي نو بیا یې حدیث قبول نه. امام بخاري رحمة الله علیه په صحیح کښې داسې کوي، کله د مدلس راوي روایت ذکر کړي بیا وروسته ورپسې بل روایت د هغه باب سره یې تعلق نه وي او ذکر یې کړي، صرف د دې دپاره ذکر کوي چې دې مدلس غورې د خپل شیخ نه دا حدیث اورېدلی دی. په مدلس کښې دا لازمي نه دي چې همیشه دپاره به هغه روایت داسې نقل کوي چې اورېدلی به یې نه وي او هسې به یې خپل استاذ نه منسوب کوي. کله اورېدلی وي خو چونکې دی متهم دی په دې باندې چې مدلس دی، نو په هر ځای کښې به د ده سماع لازمي وي چې د خپل استاد نه اورېدلي که نه دي اورېدلي. نو امام بخاري یو ځای کښې حدیث ذکر کړي او مدلس راوي په هغې کښې راغلی وي، په عن سره یې روایت ذکر کړی وي، ورپسې بل روایت ذکر کړي په دغه باب کښې، د هغې د ترجمة الباب سره هېڅ تعلق نه، صرف د دې فائدې حدیثي دپاره ذکر کوي چې دې مدلس دا روایت غورې د خپل شیخ نه په تحمل سره اخیستی دی، په سماع سره یا په تحدیث سره. ثم الطعن دې ځای نه مصنف رحمة الله علیه اسباب د طعن ذکر کوي په راوي کښې چې کومه جرحه کېږي. لس اسباب د طعن ذکر کوي، پنځه متعلق دي د عدالت سره او پنځه متعلق دي د ضبط سره. مونږ ووایو د صحیح حدیث په راوي کښې به دا شرط وي چې عدالت به یې پکې او ضبط به یې پکې، عادل به یې ضابط به یې. کوم چې د عدالت سره تعلق ساتي هغه اسباب چې هغه یو راوي له متوجه شول د هغه عدالت پرې خرابېږي. اول په هغې کښې دی الکذب، دروغ چې هغه له کذاب وایي. دویم دی التهمة بالکذب، کذاب هغه چاله وی چې په نبی علیہ الصلوۃ والسلام دروغ وی. دویم دی التهمۃ بالکذب، متهم بالکذب هغه راوی له وی چې په نبی علیہ الصلوۃ والسلام دروغ نی ویلی خو په کلام الناس کې دروغ وی، خلکو سره کې خبرې کوي دروغ وی. نو محدثین د روایت هم نه قبلی د روایت له برسو وی متروک وی. اگر چې د نبی علیہ السلام دروغ نه دی ویلي، خدای احتمال موجود دی چې د په کلام الناس کې دروغ وي، نو دا ممکن ده چې په نبی علیہ السلام هم دروغ وي. د کذاب نه متهم بالکذب په مرتبه کې لګلان نه. دریم دی الفسق، او څلورم دی الجهاله. یا به وروسته دی جهالت قسمونه هم ذکر کړي، دوه قسمه دي، یو له جهاله العين وي یو بل له جهاله الحال، چې د هغې نه تعبیر دی په مستور سره هم کوي حافظ رحمة الله علیه. او په ضمن البدعه د مبتدی د روایت تفصیل به بیا ذکر کی، دا به اختصار سره وی تفصیل به پکې وایو چې آیا روایت د مبتدی قبول لري او کنه نه قبول. نو دا پنځه قسمه طعن شو او جرح شو په عدالت دراوی کې: کذب، تهمت بالکذب، فسق، جهالت او بدعت. او پنځه په ضبط کې دي: یو لوی فحش الغلط، فحش الغلط یو انسان ډیر خطا کیږي، غلطیږي چې ډیر خطا کیږي، دا د علامه ده چې حافظه کمزورې ده، کنه ضابط نه ده، حافظه قوي نه ده. دویم ده الغفله، چې د دین تعبیر په کثرت الغفله سره کیږي او په شدت الغفله سره. الغفله. دریم ده الوهم. پنځم ده مخالفه الثقات، لکه موږ چې کوم سلورم ده مخالفة الثقات، چې کوم مونږ په شاس کې وي یو راوی د ثقات مخالفت کوي، دا دلیل لري چې د حافظه برابر نه ده. پنځم ده سوء الحفظ، هم لیکل فحش الغلط، ورپسې ده الغفله چې دې له کثرة الغفله تعبیر تر کېږي په کتابونو کې، په شدة الغفله. او ورپسې ده الوهم، بیا ده مخالفة الثقات، او پنځم سوء الحفظ. اوس راشي کتاب له: ثم الطعن، بیا طعن په راوي کې: اما ان يكون لكذب الراوي، یا به دا جرح او طعن د دې وجې نه وي چې دا راوي به دروغجن وي، په دروغو باندې به دې مشهور وي. او تهمته بذلك، یا به په دا تهمت لګېدلې وي، دروغ به په حدیث کې نه ویلې خو په کلام الناس کې به دروغ وي، نو دا تهمت به پرې لګېدلی چې ممکن ده چې په حدیث الرسول صلی الله علیه وسلم کې دروغ وي. او تهمته بذلك، یا به دې متهم وي په دې دروغ باندې. او فحش غلطه، یا به کثرت غفلت دني وي. د فحش معنا ده کثرت، کثرت غلط به دې ده. فحش الغلط نه مراد دا ده چې خطا د راوی ده په ثواب باندې زیاته وي. راوی چې کم روایات ذکر کوي، نو ثواب او حق پاغي کې کم دي او خطایانی پاغي کې سی وادي. لس روايات نقل کل، نو وو پاغي کې خطا دي او درې روايات صحیح ذکر کړي دي. لوی فاحش الغلط او غفلته، یا د غفلت د دوه وجنه چې راوي به پرې راوي کې به غفلت وي، فراوي کې داسې تيقظ ویخواله او اتقان پکې نوي چې فقې سره د ثواب او خطا او پیژني. دومره غافل چې روایت دی ولا ذکر کو دینه په تلقین سره عبادتغه کیږي، تعبیر کیږي د مصطلح په کتابونو کې، چې تاسو ګورئ د بعض روایت مبارکه وایي: کان یلقن فیتلقن. روایت به وی لګیا وو بعض راوی شاګرد به ورلو چې نه دا روایت خدا سره ده به وی او داسې ده، داغه خطا پسې روان شو. لکه د تلقین مسائل ډیر ذکر کیږي. یحیی بن معین رحمۃ اللہ علیہ، امام الجرح والتعدیل، او امام احمد رحمۃ اللہ علیہ، یو راوی دی د امام بخاری په استادانو کې راځي، ابو نعیم دا غنوم دی، ابو نعیم الفضل ابن دوکین. دی راته دی دل په عراق غالبا بغداد باندې، نو یحیی بن معین رحمۃ اللہ علیہ امتحان به د باز روات او د مشایخ وغستو چې آیا غفلت پکې موجود دی، وهم ما هم شته کنه. دی لپاره نه چې هغه پورې استهزاء او ټوکی کوي، صرف صيانه لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، چې د نبی عليه الصلاه والسلام حديث محفوظ نقل شي امت لا. امام احمد ورلوي مذهب متقن، سړی حافظ دی، ضابط دی، امام یحیی بن معین رحمۃ اللہ علیہ وی چنه زور لداغه دروازې لبلاړ شو د بعضی حدیث چې موږ تکم اوریدل ته پوس بدینو کو په خوا مو ته اوریدل اوس بورلو چې فرق پاغه مخکینو او سنو حدیث کې شته کنه داغه دروازې وټکول راووتو د دروازې په درشل باندې کېناست امام احمد او امام یحیی بن معین رحمۃ اللہ علیہ ورلان کېناست د احادیث د پی احادیث ورل ذکر کول چې افلانی حدیث تا موږ ذکر کړی یحیی بن معین ورنوی او وګی شو نو بعض احادیث تیغیل وی دخل حدیث فی حدیث یو حدیث بی راواغستو بلکی بیدن نکو یو اسناد بی راواغستو راویان بی مخی رستو کل نوچه کم زکی بخطا کی دو غبور لسر و خوزولو چه نا داد لما حدیث نلی بیان کرده لابد بلچا حدیث نید دو دریز آئی که خطا شنو آپی خوشو چه دیخو زمان امتحان اخدی نو لطه ور کد آغا درشل نیرو غرزولو یحیی بن معین رحمت اللہ علیہ نو امام احمد رحمت الله علیه چې دا دواړه را واپس شول را روان شول امام در لونه چې سره ثابت او متقن دی امتحان یې ماخله هغه به ورلوي لرفسته خیر من الدنيا وما فيها د چې مالک ملته راکړه د دنیا وما فيها نه مال به تر ده ولې په دغه ضبط او اتقان موجود دی د چې کوم احادیث په غي کلام نه کیږي د دینه تعبیر په تلقین سره کیږي کان یو لقن شاگردان ور لتلقین کو نه به قبوله خبره چې او داسې مې ویلې نه دا بیا په علم الجرح والتعديل کې راځي بعض محدثین کدا او چې په مجلس د سماع کې بدایل خوب ورنو جټی به والے نو آیا شاگردانو چې کوم روایت اوریدلې استاد بکله غوږی خو شاگرد به قرت په استاد باندې کولو شاید دا روایت د قبول لکنه حافظ مزی رحمت الله علیه په دې کې ذکر کیږي چې په مجلس د سماع کې بدایل خوب ورنو مجلس د سماع کې بکله جټه واله خودو بر حافظ چې طالب به خلقی دو چې کوم لقاری وې دلې به حدیث لسل سمدستی باغلا په منتبه شو ورلې چې نه په دې کې خطا شوې نسوك لحافظ مزي رحمة الله عليه وانت ويكم تهذيب الكمال تحفة الأشراف من هذا الكتاب ده فلس جل لك تهذيب الكمال دو درس جل لك طبع ده ده كتب ستة وشكم رجال لين ده غي أحوالي ذكر كريني أو معتمد كتاب ده فديك دو درس جل لك وستبع شوية في تحقيق ده دكتور بشار عواد سرع ده فمنك جملة معترزة راغا خد دينا كلا تعبير كيجي ده غفلتنا فسسرة فتلقين سرا فلاني لبا شاگردانو تلقين کو ندبا تلقين قبلو لو
روانه هوا غصن اور دیره کنا
او فسقه یا ده فسق ده وجنه چراوی فاسق ده او وهمه یا ده وهم ده وجنه وهم ورلکیږي کله ناکله خطا کیږي پکې چې بعض روایت په سبیلې د وهم باندې ذکر کوي او مخالفته یا مخالفت د ثقات کوي او جهالته یا راوی کې جهالت ده دا ټول تفصیلا رسو ذکر کوي جهالت بیا په دوه قسمه جهالت العين او جهالت الحال رابش ان شاء الله او بدعته فدې کې هم تفصیل کوي په روایت د مبتدی کې او سوء حفظه یا د حافظې د ناکاروالي د وجنه سيء الحفظ اغرى وي لوي تلاغ خطا او صواب برابر وي مثلا لس روايات نقل كلي بينزو سيدي او بينزو في خطا شوه دي دي لوي سيء الحفظ صواب او خطا برابر دي فصليب عن التفريق يجلا كم اقسام ذكر كل حصر ذكركو الاول فالاول الموضوع نو اول حديث لموضوع تراوي داغي سشوي كذاب وي كذب باغي كي موجود لك مخيوه كنا ثم توانو اما ان يكون لكذب الراوي دا جرح بيا دا دروغ جنوالي دراوي ني چره دروغ جن ني مدلتا كي وي فالاول الموضوع تراوي كذاب وي او فدروغ باني مشهور وي اغلا سوي روايات لي موضوع وي چه دزانا جور كلا شوي ني وثاني المتروك او د دې دویم روایت له متروک وی چراوی متهم بالکذب وی دروغ په حدیثو کې نی ویلی او په کلام الناس کې دروغ وی نو د دې روایت له سوی متروک الله اور دې ځان دنه دنه بلاد وو ورپسې به اجتماعي جواب ورکو الله اکبر الله و الثالث المنکر دې دریم له منکر وی دریم کوم یو فاحش الغلط چې خطایان لا غسی واوی دا غطو ثواب باندې ده ده روايات لم منكر وي ده منكر في يو إطلاقات وكذا ذكا حافظ ابن حجر وي على رأي ده بعض محدثين وفرايا باني صبر بوك وزان الله كينا بزرق زما ما زما كينا
سبا زما
والثاني المترك متروك دا دویم چې دی چې اتهام بالکذب د وجنا دا غری روایت پر خود له شوی او پراوی باندې دا جرح شوی وی چې دا متهم بالکذب دی د لوی متروك. وثالث المنکر او دا دریم چې راوی دا غی فاحش الغلط وی نو اغی لوی المنکر علی رأی په رای د بعض محدثین باندې دا په اطلاقات د منکر کې دی. منکر مخکې تاسو ما رواه الضعیف مخالفاً أولي مولي سيب خان لي زخطا شون كسا جل لي فتح راكوا ها جل لي جمده هو خاندا شين لي ها ها دا په اطلاقاتو د منکر کې مخکې تاسو ما رواه ضعيف مخالفا للمقبول چې ضعیف د مقبول مخالفت کړی وی غیلا منکر وی دا مشهور اصطلاح ابن حجر رحمت الله علیه لومبنه هغه شخصیت دی هغه امام دی چې منکر د شاذ نه جدا کړ په دغه تعریف باندې. متقدمین دا فرق نه کوي د منکر او د شاذ لکه پرون موږ درس کې وی نو د یو رائے مطابق چې فاحش الغلط راوی وی غیلا منکر وی وکذا الرابع والخامس دا رنګ دا سلورم چې راوی کې شدید الغفله وی راوی کې غفلت دی والخامس دارنگی پندم چې فاسق ده چې راوی فاسق وی یا غفلت پکې وی د دې روایت لمسوي منکر نو د منکر دا سلور اطلاقات شول یو ما رواه الضعيف مخالفا للمقبول یا مخالفا لما رواه المقبول دا یو اطلاق شو او دویم چې راغی راوی فاحش الغلط وی دریم چې راغی راوی غفلت پکې وی شدت غفلت پکې وی او سلورم اطلاق د منکر دا چې راغی راوی فاسق وی تر دې دې پورې بسته کنه بیا ورله وکشي چې یو ځلی حاصل وایو. والسقط اما ان يكون ثم المردود اما ان يكون لسقط او طعن. حديث مردود چې دی دا به یاد دی وجنه مردود وي چې سقط به د دې په اسناد کې راغلی وي حذف به پکې راغلی وي او طعن یا په رواتو کې به جرح او طعن راغلی وي. والسقط اما ان يكون او دا سقط چیده اما ان یکون من مبادی سنده من مصنف یا با پا ابتدا دا سند کیوی دا مصنف دا جانبنا او من آخره یا دا آخر دا طرفنا بعد التابعی پس دا تابعینا او غیر ذالک یا با علاوه دنی نی پدی منز و منز کی براغلی. فالاولو نو اول چی پا ابتدا دا سند کی حضر فراغلوی المعلقو دا معلق دے. حافظ رحمت الله علیه په حکم د مردود کې ذکر کړی خو راجح دا دی چې دا په حکم د مردود کې نه دی د پاره قانون عام نشته چې هر ځای کې به معلق مردود وي الا به دا مردود وي چې سند یې ذکر کړي او اسباب د رد پکې موجود وي که اسباب د قبول پکې موجود وي بیا به مقبول وي لکه د امام بخاري رحمت الله علیه معلقات هغه چې په اسانیدو سره علماو ذکر کړي نو هغه ټول څه شی دي صحیح دي صرف یو روایت باندې کلام نه هغه هم د رجالو د جانب نه نه د متن د جانب نه. والثاني او دا دویم چې دا هغې سقوط او حذف په انتها د سند کې راغلی وي المرسل و دې له مرسل وي چې تابعي وي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي دي. والثالث او دریم یعنی چې نه په اول کې وي نه په اخر کې وي. ان کان با اثنین که چرته دا حذف پکې راغلی وي په دوو راویانو باندې فصاعدا یا د دوو نه سیوا وي خو مع التوالي سره د پرلوالي نه یو بل پسې حذف دي فهو المعضلون دې له معضل وي. وإلا او كشرت دانوي نفر لفسوالشتا نفر أول كده نفر آخر كده فالمنقطعون دابيا منقطع ده معنى دا كل ما لم يتصل إسناده چه إسناد داغي متصل نوي كفا ابتداء كيوي كفا انتهاء كيوي كفا آخر كيوي او كفا منس كيوي نديل بيا منقطع وي. ثم قد يكون واضحا او خفيا بيا بكل دا انقطاع واضحا وسرغند وي وكل بفتحي فالاول ندا اول چې انقطاع واضح وي يدركوا بعدم التلاقي دا مندشي او د دې ادراک کیږي په نشوالي د ملاقات سره چې دراوي او من روا عنه فمن کی ملاقات نوي شوه ندیل سوي انقطاع جلي وي. ومن ثم د دې وجنا احتاج الى التاريخ حاجت پیښ شوه د تاریخ نه. والثاني او دا دویم قسم چې انقطاع پاغي کی خفي وي جلي نوي المدلس او دا مدلس ده په انقطاع خفي لاندې دوه قسمونه راځي مدلس او مرسل خفي. المدلس مدلس ويرد بصيغه تحتمل اللقيه او دار ازي فاغسي غيبان دي احتمال لملاقات لري دا بوي كما سيغي فعن وقال لك عن او قال شو دا اغسي غيري كدا احتمال لري زوام عن فلان يا هو قال فلان احتمال دا ملاقات لري زمان اغسر ملاقات شو دا ملاقات دا فس ما دا اخس كده نديل مدلس وي. وكذا المرسل دارنج وكذا المرسل الخفي دارنج مرسل خفي ده من معاصر دغا معاصرنا في زمانه يوي معاصرين دغلو جي پيو زمانه كي خلم يلقى ملاقات ديو بالسرنوي شوي فتدليس كي بملاقات دراوي ومن روا عنه فمن كي شوي خو خاص جمله بيتيني يريدني او بمرسل خفي كي بمعاصرت موجود خو ملاقات بني شوي. ثم الطعن بيطعن في فروات كده كما جرح ده تاسو اخو دې فګوره نو ما باندې تشويش راولي کثر نه اما ان يكون لكذب الراوي يا بدا د دروغ دراوي د وجنوي چې راوي به دروغ جنوي او تهمته بذلك يا راوي به دروغ جن په حديثو کې نوي فمتهم به وي تهمت به پیدا لګي درې چې دروغ وي او فحش غلطه يا دا غد غلطوالي د کثرت د وجنا او غفلته يا دا غد غفلت د وجنا به مجروح وي او فسقه يا د فسق د وجنا چې فسق به كبائر بكي يا إصرار على الصغائر بكي أو كفسق اعتقادي ودا غير روايات بها ندي مقبول فسق اعتقادي كي باغي سر دي الإسلام دي دائرين بارشو دي كافر روايات ندي قبول أجر كصادق وي أو وهمه يا دي مجروح وي دو وهم دو وجنا چه فبعض رواياتو كي بده خطا كيگي أو مخالفته يا بده مخالفت كي دي نورو قوي راويان وثقاتو او جهالته یا دا راوی به مجروح وي د دې وجه نه چې مجهول دی په جهالت العين یا جهالت الحال سره لکه رستو براشي او بدعته یا به دې مجروح وي د بدعت د وجه نه او سوء حفظه یا د ناکاره حفظ د وجه نه یعنې حافظه به یې داسې کمزوري وي چې غلطۍ او ثواب د ده برابر وي. فالاول نو اول چې راوی د هغې مجروح وي په کذب سره الموضوع دي له موضوع وي. وثاني او دویم چې راوی د هغې متهم بالکذب باندې مجروح وي یعنی متهم بالکذب وی نو دیل متروک وی. والثالث المنکر دی دریم لچه فاحش الغلط وی منکر وی علا رأی پا رای دا اغا محدثین که غیبا که مخالفت نشرت کی مخی خو مخالفت شرتو کنا خو منکر که چه مخالفت بیکلوی دا چا دا من هو اولا منه بالقبول یا دا مقبول. وكذا الرابع دارنگ دا سلورم شو چه غفلت پا کیوی دا روایت لم منکر وی. والخامس و پنزم شو فاسق دا روایت لم منکر وی. دا نن چې موږ هم سبق وی دا پنځه دغه ذکر کل اقسام زیات تر دا د علم الجرح والتعديل سره تعلق ساتي باغي کې مفصل ذکر کیږي. فعلم المصطلح کې دا به ځاسي سرسری ذکر کیږي.